په دوه ډوله دي، چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دي. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې د کوم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه، هغه د چی په نامه سره یادیږي؟ د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي، هغه اکسیجن ته ضرورت ولري. دغه عملیه چې ده، د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون دای اکساید د اضافي موادو په ډول سره لاسته راځي، دا چې دوی خپله د زیایي ترکیب برعکس دي. په زیایي ترکیب کې چې وه، موږ کاربون دای اکساید او اوبه سره یوځای کېدل او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه کې چې دي قندي مواد او اکسیجن چې دي تعامل سره کوي، او په پایله کې ورسخه کاربون دای اکساید، اوبه، انرژي او اتدش ای ټي پی ورسخه لاسه. ای ټي پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورسخه لاسه راځي. راځو دغه حجوي تنفس چې دی خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې دی د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کریپس دوران، او دریم چې دی د الکترون د لیږدونې زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. راځو دغه کوم مرحلې چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز چې دی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي، تر څو انرژي ای ټي پی ورڅخه تولید کړل شي. ګلایکولیز چې دی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی چې دی چې خپل دغه عملیه سرته رسي، د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول، ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټي پی انرژي مصرف او څلور ای ټي پی تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټي پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګه د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د NADH په نامه سره دی، هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولیز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولیز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او دوه ای ټي پی خالص انرژي هم سره یو ځای تولیدیږي، او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډی ایچ مالیکولونه هم سره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولیز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسي. د دې اساسي دنده د پایرویک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورته د کریپس دوران ته. کریپس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کریپس دوران او دغه کیچدی چین، کیچدی زنجیر، کیچدی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سرته رسیږي، چې دغه پایریک اسید چې کله د کریپس دوران د مخه د ګلایکولیز په واسطه ماده سوی، هغه مایتوکندریا ته داخليږي. کله چې مایتوکندریا ته داخله سو، بیا نو دغه کریپس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي، چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي چې ضرورت وسی، هغه ورته د هوازی تنفس په واسطه لاسته راځي. او په دغه وخت کې هم دوی چې ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسی، چې په دې سره کومه ای ټي پی انرژي چې د اته دش ای ټي پی انرژي، کاربون دای اکساید او همدارنګه اوبه ورسخه لاسته راځي. چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسولو لپاره، د نورو حیاتي عملیو د سرته رسولو لپاره ډیر مهم رول لوبوي. یعنی د کریپس دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټي پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کریپس دوران چې دی دغه د سایتریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي، چې دی تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا کې تر سره کېږي، او دا دوره چې دی د ګلوکوز یا د نور عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کولو لپاره کارول کېږي او د ای ټی پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي. او دې چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی، همدارنګه د سټریټ د اکسیډیشن مرحله ده، او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول د دې په غاړه د ای ټی پی تولید دی، همدارنګه ډیر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي. د کریپس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ ویل هغه لاسته راځي، کریپس دوران لکه څنګه چې اول سو ډیر مهم دی، او دغه کومه پروسه چې ده د پایرویک اسید څخه ټول پاتې کیدونکو انرژي حاصلوي، او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي آزادیږي. همدارنګه کم دغه زنجیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنجیر چې دی، دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي. ورپسې د کریپس دوران وروسته غیر هوازی تنفس وای. غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري. هوازی تنفس چې موږ اویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسي، دوی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي. مگر غیر هوازی تنفس چې دی د هغه برعکس دی، دی چې کله خپل د عملیه سرته رسي و اکسیجن ته ضرورت نه لري، لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري، دوی چې کوي خپل هوازی غیر هوازی تنفس سرته رسي. همدارنګه دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې، همدارنګه د صنعتي لحاظ مهم رول لري چې دغه کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي، همدارنګه په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي، او ځینې ژوندي موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولای د اکسیجن نسي جذبولی، دوی چې دی لکه بکتریاوې خمیر مایع په دې کې هم چې کېږي غیر هوازی تنفس سرته رسیږي، چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کوم د الکول په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کېږي، او ډېر زیات په هغه کې مهم دی. غیر هوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي، او د بېلابېلو مایکرو ارګانیزمونو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره مهم رول لوبوي. او دوی بله دنده چې د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي آماده کوي، چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکات اجرا کیږي، دوی په هغه وخت کې دوی د غو دپاره اکسیجن آماده کوي، او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي، او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي، او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي. او دوی چې دی یو بل مهمه ده د چې دې سرته رسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو لپاره د ژوند پروسه برابرې د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر هوازی تنفس د اهمیت وروسته راځو. د عام تنفس او د حجرې تنفس چې دی هغه عموما خپل په منځ کې توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخیستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی، خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي، یعنی د دوی دواړو تر منځ ډېر فرق دی، او د دې په واسطه دغه کوم خوراکي توکي چې دی هغه څه کېږي تجزیه کېږي. غیر هوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیاتې ترکیب منځ توپیر ته کچیر راسو، په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري، چې هغه توپیرونه یې په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیه په واسطه انرژي یا ای ټی پی چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي، او دا پروسه د ټولو ژوندي موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټولو ژوندي موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نور کې چې کېږي ترسره کېږي، او تنفس خپله یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون که ده هوازی يعني كم هوازي چې موږ اول د اکسیجن پرته هجرا کیږي او غیر هوازي تنفس چې هغوی چته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي موادو لکه ګلوکوز تجزیه کوي او اوټیپي تولیدوي چې دا پروسه چې ده په مایتوکندریا کې ترسره کیږي هم د نباتاتو که چیرې موږ په نظر کې ونیسو د دوی دا هم چې دی د کلوروپلاس مثال کله چې دغه کیږي انرژي جذبوي د هغو په مایتوکندریا کې ترسره کیږي او په تنفس کې انرژي ای ټی پی تولیدیږي او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي او موږ وایي دغه کم د تنفس عمل چې دی دا خپله زموږ د ژوند د ټولنیزو فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت د هورمونونو تولید د حجراتو ساتنه او نورو دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي مګر کله چې بیا زیایي ترکیب ته راسو زیایي ترکیب کې بیا موږ وایو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات ځینې بکتریاوې او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي چې د هغه په نتیجه کې دغه کم کاربن دای اکساید او با ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کی او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي په کیمیاوي انرژي باندې اړوي او ازیایي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په د تنفس عملیات چې هغه موږ اوله په ډیر شانو کې لکه مثال حیوانات او نباتات او بکتریاو کې ایجا کیږي مګر ازیایي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري په تیرو لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاس کلوروفیل ولري په هغو کې چې کیږي ترسره کیږي او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون دای اکساید او اوبه اخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي نو که د دوی څونه توپیر و دی چې و د مثال د رقم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی شکل تولیدول مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول دی چې بي دي چې شکه د مثال د خپل فعالیت شکل سره ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیایي ترکیب منځ سونه توپیر دی او بل اخر وایي چې په خپل په زیایي ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي د کیمیاوي انرژي ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي دا و د تنفس عمل او د زیایي ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسو وویل په اخیرنی برخه کې زموږ او تاسو موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي او په اخیرنی برخه کې لکه هر وخت غونډې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه د هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي دویمه پښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي او دریمه پښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
سلامونه سلامونه نیکی هله میومنه هله لرما چې جوړو او سیتمن بیاست شرف خلاص د ټول سم ټولګي و اوم لوسته نن ورځ راځو د ډي ان ای او جنټیکی انجینری په اړه خپل موضوعات زکوو لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وه چې ډي این ای چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواصو په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کېږي هغه ټوله د دوی د ډي این ای څخه دی چې د ډي این ای کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي. چې دغه کم ساینس پوهان چې وه هغه په 1950 را په دې خوا دوی په دې باندې پوس وله چې ډي این ای چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکی واحد دی او وروسته پر دې باندې ډېر څېړنې او معلومات وکړل سوه چې د هغه وروسته جینیټیکي انجینیري رامنځته سوه. تقریبا 1960 وروسته د کم جینیټیکي انجینیري چې وه هغه رامنځته سوه چې په دې سره د ډېرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډېر مهم قدمونه مخته ولاړله. رزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسې ډي این ای پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سوه او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سوه. زموږ او ستاسې درس چې دی د 18مې صفې څخه تر 24مې صفې پورې دوام کوي. رزو د ډي این ای کشف ته لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي این ای چې وه لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپله د جینیټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي وه. خپل مختلف کمې تجربې چې کړي وې د هغه پر اساس یې ډېر کشفیات کړي وه. چې د ده کوم نظریې چې وې هغه وخت د منلو وړ نه وې. نو په 1980 وروسته د ده کوم تجربې چې وې هغه بیا راڅرګندې سولې چې په دې کې چې وه کوم ژوندي موجودات چې وه د هغوی ارثي فکټورونه واضح سوه چې یعنې کوم ژوندي موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکټور پر اساس باندې د والدینو څخه وه خپل نسل ته انتقالیږي یا له یو نسل څخه او بل نسل ته لېږدول کېږي. چې په دې کې چې وه د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړني ګامونه چې وه هغه د میشر په نامه یو عالم و چې د هغه د خوا په 1960 کې وکړل سوې چې دغه کم ارثي خواص چې لېږدول کېږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه او بل نسل ته انتقالیږي چې دا چې وه د میشر د خوا کشف کړل سوه. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایلو کې په لومړنیو کې د بوري په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې وه د خپل د تجربو د رویه دا ثابته کړه چې ارثي فکټورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري. یعنې کروموزومونه چې دي هغه دغه جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره وو د خپل په کم تجربو کې چې وه هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولی سي تغییر د چې په تیل واسه کې موږ ولوستله په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کېږي تغییر مني. او وروسته په 1900 کې د وراثت پوهان په دیو پیداله چې ارثي مواد چې دي هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کوم مواد چې دي دوی خپل په ځان کې باید ډېر ارثي معلومات ولري. خپل په ځان کې ډېر ارثي معلومات ځای پر ځای کې او وکولی شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه او بل نسل ته چې کې په صحیح ډول انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ارثي فکټورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي کې ولېږدوي. یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوغو جینونو کې یا په ارثي موادو فکټورونو کې باید قرار درلودلی وای. وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1940 کې د ایوري په نامه همدارنګه د سره ځینې ملګري هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوی دی کشف کړله. دوی چې و دغه کشف چې و دوی د باکتریاوې په دوه ډله وویشله، چې یو ډول چې و هغه خپله کپسول لري یعنی ناروغي منځته راوړي، او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و، چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لېږدونکي دي یعنی ناروغي تولیدونکي دي، او چې کپسول ونه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي. دوی راولاړ سوه د دغه باکتریا ډي این اې چې بې کپسوله ده هغه راواخیستله، دغه انتقال یې کړل دغه یو د بل سره، دوی یو دغه د دې ډي این اې ګانې چې وې هغه یو د بل سره تبادله کړل، چې په دې کې ځینې بدلونونه ښکاره سوه، چې باکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودله هغه جینونه په کښې کې راښکاره سوه. همدارنګه دوی چې وه دغه باکتریاوې چې وې په موږکانو کې پچکاري کړل، چې د موږکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کوم چې مثال ناروغي منځته راوړونکې وه هغې ډي این اې راواخیستل په ناروغي نه تولیدونکي کې چې کړله یو ځای کړل، او کله چې موږکانو ته ورکړل د هغو د مړینې لامل سو، چې په دې سره دا معلومه سوله چې دغه کوم ډي این اې چې ده هغه د کوم جینونه چې دي مثال دوی چې دي د ارثي خواصو لېږدونکي دي، چې هغه لومړنۍ ناروغي تولیدونکي ډي این اې چې وه پر هغه بل یوې خپل تاثیرات واچوله، چې په دې سره موږک خپل ژوند شکي له لاسه ورکوي. دغه رقم د دوی په شمول ډېر مختلفې نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله، چې د هغه د جملې څخه دوی په یو شي کې چې وه شاته پاته سوه، چې په دې پوه نه سوله چې ډي این اې چې ده هلته څنګه دوه چنده سوله، څنګه مثال خپل ځای ونیوي، چې وروسته په 1953 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان وه چې د ډي این اې موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دې وتوانېدله چې د دوی هغه کوم دوه چنده کېدله، او همدارنګه د دوی زیرمه کېدل او همدارنګه په عین ډي این اې اوشتل څه ډول منځته راځي هغه د دوی د دغه موډل څخه معلوم سوله، چې په دې سره دوی د په 1968 کال کې د طب په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړله. ورپسې د ډي این اې د کشف وروسته موږ او تاسې راځو ډي این اې او آر این اې مالیکولونه پېژنو. ډي این اې او آر این اې چې ده هغه هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید دي، چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواصو لېږدونکي دي، خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي این اې او آر این اې چې ده هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوي دي چې د نیوکلیوټاید په نامه سره یادیږي، او دغه نیوکلیوټایډونه چې دي هغه خپل په ځان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري، همدارنګه ورسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلوي ګان لري. په دې کې موږ وایو که چیرې مثال د نیوکلیوټایډونه فاسفیټ ګروپ ونه لري هغه د نیوکلیوزایډ په نامه سره یادیږي. راګرځو بیرته ډي این اې او آر این اې ته. ډي این اې او آر این اې چې دي په مثال موږ وایو ډي این اې کې چې دي قلوي ګانې څلور دانې دي، چې عبارت دي د ادنین، ګوانین، تایمین او سایتوسین سره. همدارنګه په قلوي ګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دي، خو په ډي این اې کې چې دي یوازې ګوانین، ادنین، تایمین او سایتوسین دي، مګر په آر این اې کې چې دي بیا د تایمین وجود نه لري، د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري، چې عموما ادنین چې دي د تایمین د اندازې سره برابر دي، نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري، او ګوانین چې دي هغه د سایتوسین سره چې لري د هایدروجنی اړیکو له لارې یو د بل سره تړاو لري. راځو وروسته د دې چې دا کوم د ډي این اې او آر این اې مالیکول مو وپېژندئ، د هغه وروسته موږ او تاسې راځو بلې موضوع ته چې د ډي این اې جوړښت دی. د ډي این اې د جوړښت کشف وایو، او همدارنګه د دوی کوم دغه پوړي یا زینې ته ورته ډبل هلکس کوم جوړښت دی هغه وایو. لکه څرنګه چې په تیر درسونو کې مو هم ویلی او اوس مو هم یادوري وکړله، چې د ډي این اې موډل چې و هغه د دوو عالمانو، ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و، د هغه د خوا کشف کړل سوله، ترکیب کړل سوله، د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دوی درلودل د هغه څخه په استفاده. ډی ان ای چې د هغه مش کولای سو جوړشتي چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو. لومړی دا چې ډی ان ای چې د خپل په جوړشت کې موږ وویل ډی ان ای چې د هغه نیوکلیوټایډوز څخه جوړ شوی دی چې هر نیوکلیوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ، پنځه کاربون قد او کلویګانې لري چې په دې کې په ډی ان ای کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلویګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی، ځکه چې د دوی دواړو دغه کم اندازې چې دی یو بل ته څه دي سره ورته دي، چې دغه کم اندازه چې وه د ادنین او تایمین مساویوالی او د سایتوسین او ګوانین چې وه دا د یو بل عالم چې د چارګف په نامه سره یادېدل یا هم ایروین چارګف چې دغه عالم د لومړي ځل لپاره دغه کم نظریه چې وه وړاندې کړله، نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د ده په نوم سره یادېږي. بل دا چې ډی ان ای چې د هغه خپله تاو شوی زینو ته ورته جوړښت لري، ربړي جوړښت لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړښتونه لیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دي پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري او په دا کوچنی پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري، چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلوي ګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري، چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي، چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او تایمین او سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي، په بل مټ کې به اوسي. دغه کم قلوي ګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بل سره چې لري اړیکه لري، او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بل سره وصل شوي دي. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع، ان شاء الله چې موضوع مو خپل د ځان سره زده کړی اوسه او پکښې کې کوم مشکل ونه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان اي او ار ان اي پیژندنه و، چې ډي ان اي او ار ان اي څه ډول یو جوړښت لري، چې و موویل دوی چې دی خپل په جوړښت کې دوی د نیوکلیوټایډونو کوچني واحدونو څخه جوړ شوی دي، چې هر نیوکلیوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ، پنځه کاربونه قند او همدارنګه ورسره نایتروجن قلوي ګان لري. کچيري په نیوکلیوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیوکلیزایټ په نامه سره یادېږي. ډی ار ای او ار ان ای چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین، ګواینین، سایتوسین، تایمین او یوراسیل څخه، چې په دې کې په ډی ان ای کې چې دی ادنین، ګواینین، تایمین او سایتوسین دي، او په ار ان ای کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري. نور درې سره یو ډول دي. همدارنګه ډی ان ای چې د هغه پوړي ځینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربونه قند چې دی هغه قرار لري، او په کوچنی پوړونو کې چې دی قند د کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واز موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنۍ پښتنه ده ډی ان ای په لاندې ډول واضح کړي. دویمه پښتنه ده د ډی ان ای او ار ان ای مالیکولي جوړښت څه ډول دی، او اخرنۍ پښتنه ده د ډی ان ای جوړښت څه ډول دی واضح کړي. ساسي ټول د تجز ښه نړۍ نړۍ منن.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون زلري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال ورکړ چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي میلمه
السلام علیکم د روختیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د همدی میلادي کال تر پای به د افغانستان لاس فیصد وګړي روغتیاي خدماتو ته لاسرسي به برخي شي. دوی وایي دغه ویره ورسته له هغه ورسره پیدا شوه چې امریکا پر افغانستان خپل مرستې درولي. یاد سازمان د سه شنبه په ورځ د اپریل په 15مه ویل له افغانستان سره د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا د مرستو له بندیدو ورسته شو خو درې سوه هغه روغتیاي مرکزونه تړل شوي چې د امریکا له مرستو تمویلېدل. دغه اندېښنې څومره پر ځای دي؟ آیا رښتیا هم په افغانستان کې خصوصي او په تیره بیا روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخامخ دی؟ د امریکا د مرستو له کمېدو وروسته د طالبانو د حکومت مسؤلیتونه څه دي؟ آیا دغه حکومت دغه سه ظرفیت لري چې روغتیایي سکتور د امریکا او لویدیځو له مرستو پرته په پښو ودروي؟ په همدې او نورو مسلو د خاص یا ځانګړې مرکې لپاره د عام روغتیا وزارت په خوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد را سره دی. شیرزاد صاحب ستړي مشه راځي په پایل کې د امریکا په دې پښتنې سره پایل کو چې د دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان دغه اندېښنې یا دغه خبرداري چې ویلي دي د سږ کال تر پایه به لس فیصد افغانان د روغتیایي خدمتونو به برخې شي، دغه اندېښنې څومره پر ځای او واقعي دي؟
زه په لومړي سر کې باید خپل ټول هیوادوالو ته د دې اطمینان ورکم چې د دبليو ایچ او دغه ادعا او دغه اوازې او دغه جړاګانې معلومات بې بنسټ دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو عرضه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیایي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسې د خوانه دا تمویلېږي. د دوی هغه ترڅو چې دا بي پي ایچ اس او اي پي ایچ اس د لارې خدمات چې کوم یو د افغانستان د روغتیایي سیستم اساسي اصول دي، د دې لپاره نه امریکا بودجه قطع کړي چې بانک جهانی د دې ځمواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودجه ورکول کیږي او تر اوسه پورې د سکوم څه موږ نه دلیدل چې د دې بودجه قطع شي. یوازې دبليو ایچ او چې کوم خدمات وړاندې کوي هغه د سرویلانس په برخه کې، یعنی د امراض د لټون په برخه کې زموږ د ټیمونو سره یو ځای همکار دي او په کوم شي مراکزو کې چې واحد سید دا یو موضوع ده، یو مهم موضوع ده چې دوه ابراز ولټي، خو که چیرته دغه بودوجه قطع کیږي نو پر روغتیایي خدماتو باندې دا څه تاثیر نه لويږي چې زمونږ هیوادوال د روغتیایي خدماتونو به برخې شي. نو د دې ځمواري د یونیسف موسسې ده او دغه ارزاد خدمات شي چې فعلا د هلت ایمرجنسی ریسپانس په ذریعہ باندې دا کیږي او دا د یونیسف ته خوانه تمویلیږي او په دې ارتباط باندې کوم هغه نشته. او تر ټولو لوی خبر دا ده چې په هر مملکت کې د ځمواري همیشه د زمامداري کدا خدماتونه به برخې کیږي، هلته یو حکومت شته، هلته نظام شته، څوک چې د نظام پر اساس کیږي هغه زمامدار دی او زمامدار د دې مسؤل دی چې خدمات ارزه کی. دا په دې معنی نه ده چې د دبليو ایچ او کومه کو نه رسید او خلک بمري.
خا نو شیرزاد صاحب تاسو وایئ چې دغه د دبليو ایچ او اندېښنې یو څه بې ځایه دي، بیا اساس دي. نو دوی وایي چې د کال لپاره شاوخوا 300 روغتیاي مرکزونه تړل شوي دي، دا کوم مرکزونه دي او څه ډول خدمات فکر کوي وړاندې کوي؟
هیڅ ډول روغتیاي خدمات مراکز تړل شوي نه دي، د دوه فعالیتونو په کې تړل شوي دو پسې مراکز کې ماته ستوېلې چې د عام روغتیا وزارت سره د سرویلانس په برخه کې، یعنی چې امراض لټي او موږ ډپارټمنټ لرو د ډیوس په نامه چې دا د کوم امراض کوم ځای کې کومه اپیډمي یا کولرا یا کوم بلاد شي ساري امراض په حقیقي نو دوی ورزي اولته د دغه د لټون په برخه کې او دا د عام روغتیا وزارت نورماله وظیفه ده. د دوی په تخنیکی همکارۍ په ټوله دنیا کې دبليو ایچ او یو تخنیکی همکار ده ارزکوم کې د خدمات د دوی نه وظیفه ده ونی کوي. دویم دا چې د صحی تعلیماتو په برخه کې د دوی وظیفه ده چې دوی آموزش ورکی د ټریننګونه ورته ورکی. که په دغه برخه کې تغییر راځي را بشي، لیکن په ځاده خدماتو کې نه تغییر راځي او نه کوم مراکز بسته کیږي.
دوی چې ویل دي چې د کال لپاره شاوخوا 3 میلیونه کسان اساسي روغتیاي خدماتو ته لاسرسي به برخې شوي، دا خبره په سمانه شیر ذات سي.
د دوی جړاګانې اصلا د خپل بودیجې په خاطر باندې دي. د دوی ځکه چې دوی خد لګزري ژوند لري، اساسي مراکز لري، اغلري دا سټاف لري، د دا غوي پر دیمونه دي، دا غوي گشتوزونه دي، دا غو وسایل دي. کوم بودوجم کدو ته رسیدي دا غو تقریبا 150 یا 300 پورې ک خلکو ته رسیدي. متواقي ټول نړیواله بودوجه د دوی په مسارف او عمل د مرکزی دفاتر او هم د غیزه باندې رسیدي. خو ما تاسو اطمینان درته درکې دا په ډاډه درته وایم تر څو چې د بي پی ایچ ایس لپاره کومه بودوجه هم نړیوال بانک هم نه ده قطه کړې، جامع اروپا هم نه ده قطه کړې، چې هغه نړیوال بانک د امریکا نه د امریکا د خونه تمویلیږي هغه هم تر اوسه نه ده قطه شوې. د بي پی ایچ ایس لپاره د سکل لپاره خو هر څه مکمل شته.
بله، او هم دغه یونیسف تاسو یادونه وکړه چې دا هم د روغتیايي سکتور په ملاتړ کې مهم رول لري. د دوی بودیجه څو ورته
دوی ته بودیجه د فیلند لپاره د ورلد بانک ورکړې ده چې د امریکا د خوانه تمویلږي، او د جامعه اروپا د خوانه د لپاره بودیجه شته چې هغه بودیجه د 3 کال د کانټراکټ د قرارداد چې کوم یو ده هغه بودیجه تکمیل ده. د شفاخانو د خدماتو او د سیمه مرکزو چې هغه د بي پی ایچ ایس سره قراردادونه شوي ټول مؤسساتو سره او بودیجه موجوده ده.
او دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان لڅارنې پرته نور هم د خصوصي سکتور یا په روغتیاي سکتور کې مهم رول لري، یعنی د ډاکټرانو ماشونه یا هم د دارو درملو په جوړولو کې کوم رول لري؟ د دوی پروژې یا د دوی مرکزونه کې یوازې ماده څارنه او د امراض بلټنې دنده ده؟
تاسو ته ما مخکې یاد کړی چې دبليو ایچ او په درې مهم ساحو کې د عامه روغتیا وزارت سره همکار ده. د دې وظیفه نه تنه افغانستان کې په ټوله دنیا کې اول دا چې د صحت په بخش کې ټریننګونه ورته ورکوي، کپاسټی بیلډ کوي، د صحیح کارکونکو کوم ځای کې چې ضرورت وي. دویمه موضوع چې ده د سرویلانس د امراضو ده چې کوم ځای کې وګوري چې کوم امراض را پیدا کیږي د هغه جستجو په خاطر باندې دو ورزي او ګوري، او په دریمه مرحله کې کوم ځای کې د غساری امراض سرویلانس کیږي. نو دو کلنې برخه کې یو اندازه دارو درمل د خپل بودیجې په اندازه باندې هغه درمل اخلي او سی مراکز ته ډونیټ کوي ورکوي. کچې ته دبليو ایچ او ورکړي به دا یو زمینی همکاري ده، او غیر د دینه څوک چې د بي پی ایچ ایس او بي پی ایچ ایس د سی مراکزو کانټراکټ اخیستي قرارداد اخیستي هغه مجبور مکلف دی چې ارزه د خدمات وکړي.
بله، راځو همدې مسله کې تمکیګو خاغلی شیرزاد، تاسو د افغانستان په سیاستامه کې عملاً کار کړی دی، شاید څو لسیزې مو کار کړی وي، او دا مهال هم هلته ملګری دوستان پخواني همکاران لري چې په کار بوخت دي. د افغانستان روغتیايي وضعیت یو څه نازک خودل کیږي سره له دې چې د امریکا مرستې هم تاسو وایي شاید مستقیمه غیزونه کې ځکه هلته دولت د طالبانو هغوی به خدمات ارزه کوي، اما فکر نه کوي چې په ټوله کې اقتصادي وضعیت هم خراب دی؟ افغانستان کې هغه پخوانی پروژې هم نشته، هغه موسسه چې په خصوصي سکتور کې په صحي سکتور کې کار کوي هغه هم اوس کم رنګ شوی، نو فکر نه کوي چې مجموع کې یو څه اندېښنه شته روغتیايي وضعیت ته؟ بالکل،
دا واضح خبره ده چې د افغانستان سی سیستم یو چالش خواته روان دی، د یو مشکلات خواته روان دی، ځکه د یو خانه منګه هغه بکپ چې زمنګ خويندې په تحصیل کې وي، هم د قابلیت په بخش کې، هم د طبابت په برخه کې، دا د یو غټي خالیګا سره مخامخ دی چې په راتلونکو کې به د ډیر شدید بحران سره خصوصا مور او ماشوم خدمات متاثر کیږي. په فعلی شرایطو کې ډیر زیات ډاکټر صاحبان د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر نه امنیتي ستونزه، د اولادونو د تحصیل په خاطر باندې خپل مملکت خوشی کړی دی، همسایه ممالکو ته لاړ دي، د هیواد نه د باندې وتلي، چې د خپل دغه تشه ډکول ډیره مشکله ده، ځکه چې 40 کاله یو نفر تحصیل کوي په دې مملکت کې، مګر د خپل اولادونو د تعلیم په خاطر باندې هغه د دې سیستم نه چي د فعلن د پاره وتلي. بل دا چې د غروختیایي سیستم فعلن تقریبا یو شل فیصد که زمونږ پکې مسلکی کسانی متباخین او رهبری اتیا فیصد غیر مسلکی کسان دي. د غیر مسلکی کسانو په ذریعہ باندې د روغتیایي سیستم چې یو تخنیکی او سیستم ده د دې رنکول هم یو د چالش خبره ده، مشکلات سره پیدا کیږي. څلورم نقطه دا ده چې په ټوله دنیا کې تاسو وګورئ دغه د جهانی کومکونو کې مطلق تغییر راغلی، کدا ترامپ وای او کدا امریکا وای کغار څه وای. تقریبا په انګلستان کې 43% هغه کومکونه به چې دوه نړیوالو ته کول اوس د دوی په امنیتي لګښتونو باندې لګیږي. د اوکراین جنگ په ټول دنیا کې یو تغییر راوسته. د جرمني کې که تاسو په جرمني کې اوس ګوره د جرمني د کومکونو زیاته برخه د دوی بهتر وګرځید نړیوال ته کومک نه کوي، هغه د دوی په امنیتي برخه کې مصرفیږي. دا یو عمومي ستونزه ده. دلته اوس یو مکمل حکومت شته. حکومت په دې ارتباط باندې کولی شي چې عاجل تصمیم ونیسي. پخوا به یو 10% د موبایلونو پیسې ګرځېدلې، خلکو به دا ادا کوله چې دا د ریاست جمهوری لپاره مصرفیږي، د اول میرمنې لپاره مصرفیږي. لیکن اوس نه اوله میرمن شته او نه ریاست جمهوری شته، اوس هغه پیسې چې کېږي په دې ارتباط باندې دغسې دولت یو ثابت او خاصه بودجه باید د روغتیایي سیستم په خاطر باندې وضع کړي. دا اوس تاسو وګورئ د تقریبا 200 افغانۍ په هر میتر باندې اضافه چارچېږي. کم دغه رقم روغتیایي سیستم دپاره که یو خاصه بودجه ورته انتخاب کړي، زه فکر کوم چې دا وچلېږي او دا به چې ثابت کار وکړي. تاسو وګورئ نړیوال که چېرته 900 میلیونه ډالر افغانستان دپاره کومک کوي، د دې 900 لومړی قدمه کې هغه ممالک خپله برخه ګرځي، دویم قدمه کې د هغو نړیوال موسسات دا پیسې ګرځي، دریم قدم کې WHO د دې پیسې ګرځي، او اندازه څلورمه قدم کې انجوګانې ګرځي. لیکن که خپله دولت د خدمات ارزه کې 900 میلیونه تضارت نشته، یعنی په 200 باندې کېدای شي د ټول افغانستان روغتیایي سیستم وچلېږي. نو دولت د دې لپاره باید یو خاص تدابیر وګوري. نن کني سبا د بلوچ قطه کېږي، که سبا نه به سبا قطه کېږي. دا د څوک چې د رهبری د دولت کې د مملکت پر کې د دې لپاره باید مخکې تر مخکې باید غم وکړي او دا وچلې.
شیرزاد صاحب، له افغانستانه د روغتیایی کارکونکو یا هم د صحی کډرونو وتل هم یو غټه ستونزه ده. تاسو هم مخکورته په خبرو کې اشاره وکړه، دغه مسلې د افغانستان روغتیایی سیستم څومره زیانمن کړي او د مخنیوي لپاره څه کول په کار دي؟ ځکه د WHO یا د نور نړیوالو سازمانونو مرسته به بندیږي. تاسو ویل چې هغه نه نوې سبب بندیږي، اما په افغانستان کې دننه د روغتیایی مسلکي کسانو کمی هم یو لوی ستونزه ده.
بلکل، تاسو ډېر ښه نقطې ته اشاره وکړه. روغتیایي سیستم په یوازې په تعمیرونو په دواګانو باندې او په وسایلو نه کیږي. د دې تر څنګ چې روغتیایي پرسونل او تخنیکی پرسونل دغې په ټریننګونه داني، دغه ټول یو بل د تکمیل کوونکي دي. نو په دې ارتباط په یوازې که پرسونل یې امکانات نه یي او یا امکانات یې پرسونل نه یي، دغه سیستم ناقص دی. او فعلا تاسو پوهیږئ چې 50% د افغانستان نفوس هم ښځې دي او 50% کارکوونکي هم زموږ ښځې دي او 50% زمونږ متقاضیان د ارزه کوونکو د خدماتو هم چې دي ښځې دي. که چیرې مونږ دا هر څه ولرو او مونږ ښځو ته په دې کې رول ورنکو، مونږ تقریبا فکر وکړو چې نیم په نیمه ناقص یو. نو په دې ارتباط باندې زمونږ د هیواد نه د کډرونو د وتلو یو ما تاسو مخکې یاد کړه چې امنیتي ستونزې په خاطر نه وځي، اکثریت د خپل اولادونو تحصیل په خاطر. خپل فکر وکړه که مور و پلار بې سواده و مګر اولادونه ډاکټران شوه، و چې دو ډاکټران دي د دوه اولادونه بې سواده کیږي، نو دا دې ته د تحمل وړ نه ده. دغه کوم کسان چې تللیم دي د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر تللي. زه مطمئن یم که چېرته په افغانستان کې د نجونو د عالي تحصیلات شروع شي، یعنی تاسو په خپلو سترګو وګورئ چې ډېر زیات کسان به افغانستان ته چې دی ورځي. او هلته دویمه خبره چې د جمهوریت په وخت کې ټول موږ د دې شاهدان یو چې با د وکیلانو د فشار په اساس، د زورورانو د فشار په اساس، ځینې کلینیکونه د سیاسي رشوت په اساس باندې جوړ شوي، د سیاسي فشارونو په اساس باندې جوړ شوي. زه یو لنډ مثال درکوم. د ګریش په ولسوالۍ کې زمونږ نفوس 600,000 د احصایې د ارقامو په اساس. هلته مونږ 3 یا 4 سی مرکز لرو، لیکن په عین وخت کې د بامیانو ولایت چې مونږ 600,000 نفوس لري، هلته مونږ 18 روغتیایي مراکز لرو. هر وکیل، هر زورور د خپل کور او کلي په وزیرانو فشار راوړی، په دولت فشار راوړی، امتیازات یې اخیستی او یو تعمیر جوړ کړی. فعلاً در روغتیایی سیستم د خب بنیاد په خاطر باندې د خارصه خدمات په خاطر باندې یو ډیره مهمه موضوع هغه د سر نه دی اسسمنت دی حکومت کې چې زمونږ ډیر ګڼمشت خلک پراته دي یو سیم تقریبا سیم مراکز یو څه اندازه باید تنخیص شي کوم چې غیر ضروری دی او د هغې بودجه په هغه مراکزو باندې چې هلته زمونږ زیات نفوس پراته دي او ورته اکمال شي دواګانې ورته ښه اکمال شي پرسونل ورته ښه اکمال شي نو په دغه ارتباط باندې کېدای شي چې ارزښت خدماتو بهبود پیدا کړي.
بله، او د نړیوالو مرستو ته کبیر تراشو ښاغلی شیرزاد دغه د دبليو ایچ او اندېښنې مخکې موږ ویلې دوی په افغانستان کې پرون له فرانس پریس آژانس سره خبرې کړې. دوی نه یوازې دا چې ستاسو په ټکو خپلو بودیجو ته مثلا اندېښنه لري، تشویش لري، نور تشویشونه څومره پر ځای دي؟ ځکه د دبليو ایف پی لامیو ته که وګورو هر ورځ دبليو ایف پی تقریبا ورته اندېښنې خپروي. نن په یو راپور کې ویلي دبليو ایف پی چې 3.5 میلیونه کسان یا ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي او دوی پیاوړي ملاتړ ته اړتیا لري. دا سید دبليو ایچ او اندېښنې پرون راغلي.
تاسو وګورئ په افغانستان کې د غرضه د خدماتو د خصوصا د خوارځواکۍ په ارتباط باندې هم د یونیسف اداره تر سره کوي. دغه تازه ارقام چې د یونیسف د ادارې د خوانه شوې دي د 2021 د جمهوریت د وخت کې د سوې تغذیه ماشومانو زمنګ شپږ د شپږ ماشومان په سوې تغذیه باندې اخته و، مګر په اوس شوسنې شرایطو کې دغه فیصدي تر 50% پورې لوړه شوې ده، یعنی 10% تر پخوا زیات شوې. علت اکثره چې ده بیکاری ده، د فامیلونو په خلک بیکاره شوی دي، بیروزګاره شوی دي، غربت او فقر زیات شوی دي. څومره چې غربت او فقر زیاتیږي په هغه اندازه خو ځواکي هم سره زیاتیږي. د بل خوانه یو ډیر غټ شالش د افغانستان لپاره په فعلی شرایطو کې هغه د ماجرو بی کنټرول راستنېدل دي چې د دې سره به کچې ته دغه موږ نظام شکل باندې سرویلانس ونی شي. دبليو ایچ او په دې خاطر هم په شوې د سرویلانس ونی شي، ونی لیدل شي د دې هغه منظم ځای په ځای کېدل نه، نو کېدای شي چې د امراض سطح په افغانستان کې نور هم پورته شي، ځکه چې دوه کوم ځای کې په ځای کېږي د هغه لپاره ارزه د خدماتو منظم نه، کېدای شي چې د نور امراض سبب هم شي، خصوصا لکه پولیو، لکه شر او نور ساري امراض.
شیرزاد صاحب راځي با سره راټول کو تاسو د پای شي بي د مخسر په دې خبرونه کې له موجوده امکاناتونه څومره فکر کوي ښه ګټه اخیستل په کار دي، او آیا داسې ظرفیتونه شته؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې که په کور دننه دغه لکټر لګه مالی چې راټولېږي د ګمرکونو اواید دي، د ټلیفون اواید دي، دا که سره سم منسجام سي 200 میلیونه ډالر هم کسي د روغتیاي سکتور لپاره په کار په کال کې بسنه کوي، آیا اوسنی حکومتي سیستم ته په کتو دغه یو ظرفیت موجود دی چې کم امکاناتونه ډیره ګټه واخلي او د افغانستان د روغتیاي سکتور هغه تشه ډک کړي چې د امریکا لمرستو وروسته احساسيږي او دبليو ایچ او هم ورته اشاره کړي؟
بالکل، زه سل په سلو کې په دې مطمئن یم چې دا کار کېدونکي دا کار امکانات دی او دا کار شونه دی. په لومړي قدم کې دوه د صحي مراکزو یو بازنګري کوي چې تقریبا اوس فعلاً موږ 2013 روغتیاي مراکز لرو چې په دې ارتباط باندې د ټولو تشریح امکانات ورزي خو ناقص. په دې ارتباط باندې موږ کولای شو چې زر روغتیایي مراکز د افغانستان په مختلفو ولسوالیو کې په غزه کې چې ګنمشتي صحیح دي موږ منظم دا انتخاب کوو، د نظر په ضرورت او د ولایاتو سره په مشوره، د خلکو سره په مشوره. دویم دا چې د دې لپاره غو ثابته بودجه، حداقل بودجه چې کال په کال د دې لپاره بیا کېدې شي چې یا زیاتواله یا کمواله پکې راشي په نظر کې ونیول شي، او دا غو تخنیکی او مسلکی کسان کوم چې په داخل د مملکت کې دي هغه ته د دې چانس ورکړي چې راشي د روغتیایي سیستم سره همکاري وکړي. حتی موږ په ولنټیر شکل باندې حاضر یو، موږ تقریبا ډیر زیات ډاکټر صاحبان دي او زریم غواړي حتی یو ته ورشي، خو متاسفانه شي هر یو لار دې د زمينه ورتنه مشاهده شوی چې خبرې ته غوږ نه دی خي او به ته خپشي او راغلي دي. دغه موضوع هغه د چا خبره کې څو ورته ارزښت لفت نه ورکه چې دوی خبرې ته څو غوږ ونیسي. دغه رقم حالات پستی هم سره خفکی که چیرته دغه رقم یو تعهد یو څه موجود وي، زه مطمئن یم چې زموږ افغانستان مسلکي پرسونل ډیر زیات لري، همکاران ډیر زیات لري، اوس خدانه ده چې فزیکلي شکل ته ووسی په مجازي نړۍ کې کولای شي چې ډیر زیات همکاري وکړي، طرحې جوړې کړي، په هغو ورته ورکړي، نظرونه ورته ورکړي، او دا چې هغه طرحې چې هغه عملي شکل باندې جوړې دي چې هغه عملي شي او روغتیایي سیستم سره بهبود پیدا کړي. نو دغه زما د درخواستونه دي، او په عین وخت کې دوی کولای شي چې د اسلامي وادونو سره کوم چې د امارات سره متحد دي لکه سعودی عربستان دی، کویت دی، قطر دی، امارات دی، دوی دی وازه دی نور و مملکتو تا نه پتمکیگی داغونه دی همکاری و غاری زمطمئنم چه اگو اخلاص مندانه همکاری بورسره و که رختی سیستم بورت حمایت کی.
خاقلی شیرزاد پا باس که لگدون دیر مندنه اوریدون کو داوال خاقلی شیرزاد سر زمگا زنگره مرکه.
ستم جڑے دام یو غم نو سلغم نہ میں پڑھنو یہ تنہا پکے سنم جڑے شان آیا بیاہ شان آیا بیاہ شان آیا مت جانا آیا مت جانا شان
Sada guzranu aya, sada guzranu.